د امریکا غږ دیوان نننۍ خبری خبرونه مهم زرټکی. وزیرستان کې په وسلوال بریدونو کې اته پاکستانی پوځیان وجل شوي. اخوا واشنگتن د پاکستان د پوځ دریز تاییدوي چې امریکې سازش نه دی کړی. بلکې امنیسټي انټرنیشنل او ملګرو ملتونو ویلي چې د جنکو سکولونو بندول له نړۍ سره د طالبانو د جمنو خلاف دي، او امریکا طالبانو ته ویلي د جنکو د سکولونو نه پرانیستل به جدي پایلې ولري. او وروسته یوکراین په پلازمینه کیف باندې د بریدونو د زیاتېدو خبر ورکړی. د دې او نورو خبرونو او رپورټونو لپاره د خبرونې تر پایه راسره ملوسئ. ستړي مشي، دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. نن د جمعې ورځ د کال 2023 د اپریل د میاشتې 15 نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې درته زه نصرالله خان هرکلی وایم. لومړی پیل کوو د لومړني خبر نه چې وزیرستان کې په وسلوال بریدونو کې اته پاکستانی پوځیان وجل شوي دي. په دې اړه باندې زموږ سره د سیمې نه د ډیوه خبریال عدنان بیټنی موجود دی، ورته هرکلی وایو. ستړي مشي، په خیر راغلی عدنان بیټنی صاحب. عدنان بیٹھنی صاحب، د وزیرستان کې په وسلوال بریدونو کې اته پاکستانی فوجان وجل شوی دي، په دې اړه کرډیو کتون کو بریدونکو سره معلومات شریک کړئ.
مهربانی، د پاکستان فوج اوس تازه یو بیان خپور کړ دی. واغې کې دا ویل شوی دي چې 13 ورځ د شمالي وزیرستان پر تخیل تحصیل کې وسلوال د امنیتی سرتیرو یو ګاډی پر ښکړې یې په بریډ کړې، او هغه په نتیجه کې و پاکستان فوج اسکر چي دي هغه وجل شوی دي. آئی ایس پی آر په بیان کې دا هم ویل شوی چې د پاکستان پوځ د وسلوال ته ځوابي برید کړی، او دې برید کې د څلور وسلوال د وژل کېدو دعوا هم کړې ده. زه به تاسو دا ووایم چې د داخل تحصیل د افغان پولیسو رجوکته پرته علاقه ده، او دې ځای ته د میډیا رسد نه کیږي، او تر اوسه پر لدې ځای یو کورسوي کډوال هم بیرته خپل علاقو ته نه دی واپس شوی. سره هغه ځای نه کرا او رښتینی معلومات مخه ته راځي. دغه سي 13 ورځ هم د پاکستان فوج ویلي و چې په ایشام سیمه کې د پاکستان فوج باندې حمله شوی، او پاغه کې یو پاکستانی عسكر چې دی هغه وجل شوی دی. پاکستانی فوج دا هم ویلي و چې د وسلوالو په ځایونو ډزې کړې، خو په دغه اړوند نور څه داسې یا د وسلوالو ته توان اړولو په اړوند څه نو ویلي. د پوز په بیان کې ترهګری ختمولو هوډ هم ښکاره کړی شوی و، خو دې سره دا ویل شوی چې دا کوم بریدونه پاکستان پوز باندې کیږي، له دې سره د پاکستان د پوز چې کوم توان دی هغه نور هم سیوا کیږي. دغه سي په خدي سیمه کې هم یو حمله شوی و چې په هغه کې یو عسكر د ملیشیا ځواک وجل شوی و. بلخوا په جنوبي وزیرستان کې 13 ورځ پولیس په پوز غشتي پارټي یو مین چودرا شوی و چې په هغه کې 15 د پوز عسكر چې و هغه جوبل شوی و. دغه پیښه چې دي د دې ځواري طریقې طالبان پاکستان په غاړه اخستل ده.
صحیح عدنان بیٹنی صاحب، دا پیښه یوازې په وزیرستان کې کیږي، د نام نه پیښه کنه د پښتونخوا په نورو برخو کې هم داسې پیښه رپورت کیږي، او د دې ټارګټ زیات څوک وي؟
نصرالله صاحب، د تیرې په یوه اونۍ کې نه یوازې په وزیرستان بلکې دې سره ورسره چې کومې نږدې بندوبستي علاقې دي په هغه کې دغه سي ورسره لکه ډېر اسماعیل خان ټانګ بنو او لکه پروت هم دي، په دې کې هم حمله شوې دي. دغه سي باجوړ سیمه کې هم په استادانو باندې حمله شوې وه، او په دې کې عموما چې دي هغه سکیورټي فورسز چې کوم د پاکستان فوج دي یا ملیشیا ځواک یا پولیس ته په هغه باندې دغه حمله تر سره کیږي، او په دې کې په دې ورستۍ کې چې کوم په جنوبي وزیرستان کې حمله تر سره شوی، په دې کې د پاکستان فوج یو لړپوړی افسر میجر هم وجل شوی وو. په دغه سي بیا په ډېر اسماعیل خان کې په یو ورځ کې 15 پولیس سرتیري چې دي هغه هم په وسلوال بریده وجل شوی وو. نو تر اوسه پورې دغه پیواونه کې چې کوم بریدونه شوي دي، په دې کې لس د پولیسو لس پوځیان او دغه سور سره دوه ملیشیا ځواک عسكر چې دي دغه د وسلوالو په بریدونه کې وجل شوي دي. تاسو ته بده هو چې د زمواري واز د پاکستاني طالبانو نو کې باجوړ کې چې کوم پېښه پوسټدار شوی و، د زمواري چې دي داعش وسلواله ډلې په غاړه اخستې ده.
صحیح عدنان بیٹنی سمیو، پر تاسو ویل چې تاسو د تحریک طالبان پاکستان زمواري غستې ده، بیا دغه بلخوا په باجوړ کې چې کوم زمواري ده هغه داعش خراسان ډلې په غاړه اخستې ده. د دې په اړه باندې یا داسې بریدونو په اړه باندې د پاکستان د حکومت دریسوي او د پوز په دې اړه باندې دریسوي؟
د جنوري په میاشت کې کوم چې د سوې پولیسو مشر دی معظم جان انصاري، هغه یو د شنا سرګند کړي وو، او هغه ویلي و چې دلته لوی خطر چې دی هغه داعش وسلواله ډله ده. خو تر هغه وروسته بیا چې زیات بریدونه لیدل کیږي، هغه زمواري طریقې طالبان پاکستان په غاړه باندې اخلي. داعش وسلواله ډلې په وروستیو کې نه یوازې دغه باجوړ پېښه زمواري اخستې، بلکې پېښور کې په 14 مارچ د شیعه مسلمانانو چې په جمعه کې 14 شوی و د هغه زمواري هم اخستې وه، چې په هغه کې نږدې 15 زیات کسان وژل شوي وو. بیا دغه چې کوم په اسلام آباد کې چلنیز اداره ده سي ار اس اس، هغه په خپل رپورت کې ویلي دي چې په تیرو دریو میاشتو کې د تندروي په پیښو کې نږدې 80% زیاتوالی چې دی هغه لیدل شوی دی. خو بیا ویلي دي چې د فروری په میاشتو کې چې دی 104% او بیا د مارچ میاشتو کې 105% په دغه تندروي پیښو کې اضافه لیدل شوی ده. او دې کې ویلي چې نږدې 343 پورې عام خلک چې دی هغه په دغه حمله کې وژل شوی دی. خو تیر ورځ بیا د پاکستان پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار چې په اسلام آباد وبخښ په پنده جی ایچ کیو مرکز کې چې دی میډیا سره حال ترول پر مهال ویلی وو چې په دغه بریدو کې نږدې 90 امنیتی سرتیرو یا افسرانو هم قرباني ورکړې ده. خو دوی ویلي وو چې عملیات په پیل کې بیا 128 وسلوال وژل شوی او 200 چې دی هغه نیول شوی دی. دغه سیدا هم ویلی وو چې د به تر اخري وسلوال تر ختمولو پر عملیات روان وي او دای هم ویلی وو چې په دې ورستۍ کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وسلوال د امن ګډوډي هڅه کړي او پاکستانی چرواکو دغه د دې چکمې ارادي دي د دې ناکامولو کوشش کړي او دای په شا تمبولي دي.
ډیر زیاته مننه دان بیٹنی صاحب د وخت را کولو معلومات شریک کولو.
مهرباني پر ودان.
د رویس اف امریکا دی ودا روان کال بیلابیلو پیخو کې 300 او 300 سلویخ کسان وجل شوی چې اکثره په بلوچستان او پښتونخوا کې دی. پاکستان کې د غیر دولتي سیړنیزي ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سکیورټی سنټر سټڈی سنټر رپورٹ وای د تشدد پیخو کې تر ټولو زیات مرګ جوړ له عام خلکو تا غوښته ده. د تشدد پیخو د زیاتوالي لته پاکستان طالبانو د بلوچ وسلوالو ډلو ترمنز د الحاق او افغانستان حالات کڼل کیږي. په دې اړه تنور تفصیل د اسلام آباد څخه د ارشد حسین او وقار احمد په دې رپورت کې وړاندې کوو.
د غیر دولتي سیړنیز ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سکیورټی سټډیز په رپورت کې ویلي شوی چې د تشدد او د تشدد ضد عملیاتو څخه د متاثر شوو 90% کسانو تعلق د خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو سره دی. په دغه رپورت کې ویلي شوی په عمومي توګه د 2022 کال په لومړۍ درې میاشتو کې د تشدد په پیښو کې 85% اضافه راغلې ده. رپورت وايي خیبر پښتونخوا کې د دې کچا 103% او په بلوچستان کې د تشدد په پیښو کې د راغلي اضافه کچا 88% ریکارڈ کلی شوی دا.
سپریٹسٹ ہیں بلوچ، انہوں نے اس دفعہ اپنا دائرہ اختیار
مونګورو چې د بلوچ بلتون پال ډلو د ترهګر عملیاتو دایره تر لاهور خار رسیدلې ده. مخکې هغه د کراچۍ د ونډو په بازار حمله کړې و او د اوسی پرستو کې د لاهور په انارکلی سیمه کې حمله کړې او دا خی چې په هیواد کې یو ځل بیا ترهګر سر راپورته کوي چې د فکر وړ شی بدا
سر ابھار رہی ہیں اور وہ پھیل رہی ہیں.
د سی آر ایس ایس پر رپورٹ کے دہوا دننه د تشدد د زیاتیدون کې رجحان علت د تحریک طالبان پاکستان نوی جنگی تکنیک او په بلوچستان صوبه کې د هغوی او د بلوچ بلتون پال ډلو ترمیز الحاق خودل شوی. تیر کال دسمبر کې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان د حکومت سره د کړې ډزبندې غزولونه انکار کړی وو او د هغې راپدې خوا په هیواد کې د تشدد په کچه کې پر لپسې اضافه راغله.
او اداري وجوهات خدا دي چې بس چې د کلانه د افغان حکومت غښوي دی، یعنی که طالبانو حکومت راغلی دی په افغانستان کې نو ټي ټي پي په حملو کې هم کافی تیزی راغلی ده، مورالیا هم کافی بلند دی.
سکال د فروری په میاشت کې د پاکستان د خارجه چارو وزارت له افغان طالبانو غوښتلی وو چې په افغانستان کې د پټو پاکستانی طالبانو په اړه د پاکستان اندېښنو ته ځواب ووایي، خو افغان طالبانو د پاکستان په دغه غوښتنو عمل نه دی کړی. د سی آر ایس ایس رپورت وایي چې داعش په پیښور کې د شیعه ټولنې په جماعت د برید پلا منلې ده. مطبوعات وایي چې دغه حمله کوونکي تعلق هم د افغانستان سره وو. د سی آر ایس ایس رپورت وایي دا یو خطرناک رجحان دی چې د افغان طالبانو هغه داوی ردوي چې ګنی په افغانستان کې د ترهګرو تربیه مرکزونه نشته. د سی آر ایس ایس پر رپورٹ کې ویلي شوی چې بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په دې وروستو کې خپل فعالیتونه لا زیات کړي دي. دغه ډلې لږ تر لږه د شپږو حملو پلا منلې چې پکې 19 کسان وژل شوي. دا همکار وقار احمد سره ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د ډیوه سره اوسئ.
د روایز اف امریکا ډیوه دا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تورونه رد کړي. د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د پاکستان د پوزویان میجر جنرال بابر افتخار هم یو خبری غونډه کې وویل د ملي امنیت د کمیټې په اعلامیه کې د هیڅ سازش ذکر نشته. واشنگتن د پاکستان د پوز دریز تاییدوي چې امریکای سازش نه دی کړی. په دې اړه باندې د اسلام آباد د زمو سره په دې وخت کې د ډیوا خبریاله رابیا پیر موجود ده. ورته کلی وي ستړي مشي په خیر راغلی رابیا پیر وي. رابیا پیر وی پرون د پاکستان د پوز ویان چې کوم دی میجر جنرال بابر افتخار صاحب هغه دا خبره وکړه چې په دغه اعلامیه کې د نېشنل سکیورټی کمیټې کا اعلامیه کې د سازش ټکی نشته یا ذکر نشته دی. په دې باندې امریکای بیا هم خپل خبرګون خودلې دی. خو په دغه کې نور جزئیات سری او امریکا په دې اړه باندې سوې دي.
چې بالکل پرون چې کوم خبره مخې ته راغله وه د دې غشتنې د ټول مخالفو ګوندونو لاړه هم کې دوه د پاکستان خلکو هم غوښتو چې دغه واضح کړی سي چې آیا کوم خبره چې عمران خان کبي د سازش کا هغه صحیح ده که نه ده. خو په دې اړه باندې امریکا هم څو ځله دا دریم ځل دی چې دا خبره کوي او دغه تورونه را دي. نن هم نت د بهرنیو چارو بیان دی نت پرای سپیدا خبره کړی ده چې د پاکستان په اړه چې کوم د سازش خبرې سوي دي یا تورونه پر امریکا لګول سوي دي هغه څه حقیقت نشته. او پرون د پاکستان د پوځ بیان د کوم خبره چې کړی ده هغه سره د اتفاق کوي په امریکا نه غواړي چې دا یو هیواد هم کاغه پاکستان وی یا په نړۍ کې بل داسې هیواد وی دا وی په ضد باندې یا غی کې لاس په هنه وکي مداخلت وکي. امریکا یوازې د بشري حقوقو د جمهوریت او د آئینی حکومتونو ملاتړ او پرسته کوي. د دې سره دا خبره دوی چې د هغه د دې سره خبره دې هم کړې و پرون د فوج مشر بابر افتخار صاحب کوم خبره چې کړې په هغوی د قومي اسمبلی د قومي سلامتی کمیټې کومنده سبب دا غي اعلامیه کې د سازش ټکی نه دی استعمال شوی او دغه د استخباراتي ادارو د پلوټونو ورسره دغه د ریس د فوج لاره خپل کړی شوی دی. دا د میجر جنرال بابر افتخار وینا او دا هم ویلي وو چې د دې خو یوازې دوی دا خبره کړې وه قومي اسمبلی د قومي سلامتی کمیټې چې د هغه د یو سفارتي هلیکار له اړخه یو داسې خبره کول چې دی هغه یوازې خبره کول یا یوازې په دې اړه باندې یو پیغام چې دی هغه پاکستان ته داخله کړی.
صحیح رابیا پیر وی یو به د پاکستان مطبوعات چې کوم دی رسنۍ دی هغه رپورت ورکړي زیاتره په دې بڑا باندې په خبري هم روانې دي. د عمران خان خلاف د توشه خان کیس یادېږي بیا د فوج چودري صاحب او شهباز شریف صاحب په دې باندې هم خبري کړې دي که په دې اړه سره تفصیل شریک کړئ. نصرالله صاحب توشه خان کیس کې
د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په تک سره د بے باوري تحریک وستا د دې چوکي ختمې د وسه خبران دي هم پر دې باندې دا تورونه لګول کېدو او دغه کیس چې د هغې په اسلام آباد های کورټ کې هم دی او پر دې باندې تورونه دي چې کوم توشه خانه د پاکستان چې کومې نقشې ورکول کېږي د مختلفو هیوادونو څخه مشرانو ته یا حکومتونو ته وزارتونو ته چې کومې نقشې ورکول کېږي دغه د پاره یو د کابینټ ډیویژن یا د کابینټ د ډیویژن یو څانګه ده توشه خانه هغه کې دا ټول شو دي چې خدای نو سوي او عمران خان سداسي زیبر وو یا غړیانې وي او نو شیان وو چې هغه نه یوازې هغه ته هلته نه دي رسولي بلکې هغه خپل ځخ خرڅ کړی دي. نن شهباز شریف دا خبره وکړه چې دوی ثبوتونه لري د دېغه او دغه کوم شیان چې د قیمتي زیبر چې دی هغه په دوبه کې خرڅ شوی دي او دغه کمپکرونو لپاره کوونه خرڅې دي. خپل دا خبره چې بڅپرل څوارلس کروڑه روپۍ یا اتلس کروڑه خبره کېږي. مریم اورنګزیب بیا د اتلس کروڑه خبره کوي چې دغه شیان خرڅوي دي. او د دې سره زه به درته ووایم چې فواد چودھری کوم چې پخوانی د قانون او د اطلاعاتو وزیر دی او د تحریک انصاف سره تعلق لري، هغوی دا خبره کړې ده. د دوی په دغه تورونو په عکس العمل کې چې کومه ګړۍ پخوانی وزیر اعظم عمران خان خرڅه کړې ده، هغه یې د دې حکومت څخه اخیستې وه او بیا یې خرڅه کړې ده. مریم نواز بیرته دا خبره کړې ده چې دغه کمی پیسې چې وي یا دا خرڅه او دوی څه حق درلودو چې دغه یې خرڅه کړې ده، دا خو د حکومت یا د خان امانت ونښ شوي چې او د دې سره
رابعه پیروبی بل طرف ته مونږ وګورو. دغه خبره خو په تورونو په عمران خان باندې لګي، د دوی به غبرګون هم په دغه باندې تاسو بیان کو. خو د کابینت خبره کیږي، نوې حکومت شبا شریف صاحب راغلی دی، به خامخا خپل کابینه جوړي، د سپیکر ډپټی سپیکر خبره کیږي، نو په دغه اړه باندې څه تفصیلات لري؟
جی بالکل، د سپیکر او ډپټی سپیکر د پاړه خو سبا لا باندې را بلل شوی دا سپیکر خو استعفی ورکړې وه. اسد قیصر صاحب کم وخت چې د بې باورۍ تحریک د عمران خان په ضد باندې وړاندې شو په 9 اپریل باندې، نو دوی هغه څخه وړاندې استعفی ورکړه او خپله چوکۍ یې ایاز صادق ته پرېښوله. هغوی بیا وروسته دغه ټوله عمل چې دی ترسره کړو. اوس سبا له دا ویل کېږي چې د ډیپټي سپیکر قاسم سوری په ضد باندې به د بې باورۍ تحریک وړاندې کېږي، هم په دغه ورځ باندې به د قومي اسمبلی سپیکر ټاکل کېږي او د ټاکل کېږي، او د دې سره به دوی حلف یا سوګند هم پورته کوي. او دا ویل کېږي چې د پیپلز ګوند مشر او پخوانی کم وزیر اعظم دی راجا پرویز اشرف، دوی به د راتلونکي سپیکر وي د قومي اسمبلی، او په دې اړه باندې به نور هم د کابینې په اړه باندې هم خبرې کېږي. خو په راتلونکي وخت کې شهباز شریف چې ډېر زر به د کابینې وټاکل شي، په دغه کې کوم رپورټونه چې دي نو وایي چې د مخالفو ګوندونو اختلاف و، پخوا د هغې اته داسې ډلې دي او د دې سره څلور آزاد کاندیدان دي، آزاد غړي دي د قومي اسمبلی، او نور داسې ډلې دي چې د هغوی ټولو برخې به پکې شامل دي. او دا ویل کېږي چې کېدای شي مسلم لیگ نواز ډلې ته 12 وزارتونه ورکړې شي، پیپلز ګوند ته 2 وزارتونه ورکړې شي، جمعیت علما اسلام ته 1، او د دې سره نور چې کوم دي لکه منګل ګروپ دی او یا باپ دی یا محسن داوود صاحب دی، هغوی ته هم دا امکان دی چې وزارتونه ورکړې شي.
صحیح، ډېره زیاته مننه د بیا پیر بیبي د وخت را کولو معلومات شریکولو.
مننه کوم، په ما خبر.
د اسلام آباد د رابعه پیر بی بی رپورټ تاسو واورېدل. هغه خبرې وکړل چې پاکستان کې چې کوم سیاسي وروسته حکومت جوړ شوی دی، د شهباز شریف هغه د کابینې د پاره لا اعلان نه دی کړی، خو د ډپټي سپیکر او د سپیکر د پاره به سبا غونډه کیږي. خو بل طرف ته مطبوعاتي رپورټونه تر مخه پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ له وجې معاشي صورتحال خراب شوی، او څېړونکي وایي د معاشي بحران نه د ملک وستلو لپاره به د پاکستان نوي حکومت سخت فیصلې کول وي، او که ونه کړي نو راتلونکو میاشتو کې به حالات د قابو نه بهر شي. نور تفصیل درته د اسلام آباد نړیوال خبريال اورنګزیب خان په دې رپورت کې وړاندې کوي.
مطبوعاتي رپورټونو تر مخه پاکستان کې سیاسي غیر ثباتي د وجه معاشي صورتحال هم خراب شوی دی، او څېړونکي وایي نوې حکومت ته به د معاشي بحران نه وتو لپاره سخت فیصلې به کول وي، که نه کوي نو بیا به ورته میاشت دوه کې مشکلات نور هم سوا شي. ڈان رسپانا جو ادارے کی دیکھی پاکستان تحریک انصاف دا خزانے پخوانے وزیر شوکت ترین دعوی کوي چې دوی راتلون کے حکومت تپارا خمائشت پریخ دے، خو یواز بیانونو لے ذریعے معاشی حالات نشی ٹک کے دے، زکر چھ موجودہ حالاتو کے جاری کھاتو خسارہ پا ذات دو دا، خدا موجودہ حکومت دعوے ترمخا دا دے شل عرب ڈالر تا رسدو امکان ہم نشتا، خدا ہم یو حقیقت دے چھ معیشت په دې وخت په بد حالاتو کې دی. اداریا وایي د تیر حکومت لخوا مالدار خلکو ته د ټیکس معافي ورکولو سره سره د پاکستان غیر ثبات سیاسي حالاتو له وجې د IMF لخوا د 1 ارب ډالر کیس نه ورکولو، او چین لخوا ورکړل شوی 2.5 ارب ډالر قرضې ختمولو کې د وخت اغستو له وجې حالات نور هم خراب شوي دي، ځکه چې IMF او چین د پاکستان سیاسي حالاتو ته ګوري. معاشي ماهر او د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا په دې حق لا ډیوه ده، وایي پاکستان نوی حکومت ته به فوری توګه آئی ایم ایف سره خبرې بیا پیل کول وی.
سب سے پہلے آئی ایم ایف سے بات چیت پھر سے شروع کریں. آئی ایم ایف سے $2 ارب مل سکتے ہیں اگر ہم ساتواں اور آٹھواں ریویو ایک وقت پہ ہو جائے.
حفیظ پاشا وہی کچرے فوری توګه آئی ایم ایف سره خبرې کیږي متمد آئی ایم ایف $2 ارب پاکستان ته ورکړي. دغه شان پاکستان ته به ملګری هیوادونو خصوصي توګه چین ته به هم خواست کول وي چې پاکستان د معاشي بحران نه بچ کولو لپاره سمودې لپاره رقم پاکستان خزانه کې کیږدي. حفیظ پاشا وایي معاشي بحران نه وتو لپاره پاکستان ته به بارامداد یا امپورټس هم کم کول وي، ځکه چې ډېر کم وخت کې پاکستان بارني ذخایر یا فارن ایکسچینج ریزروز د $0.5 ارب پورې کم شوي دي. یو بل معاشی ماهر اشفاق حسن هم دغه خبره کوي چې پاکستان ته به سمودې لپاره معاشی بوران کابو راوستو لپاره سخت ګامونه اغستل وي، او دې لپاره به پاکستان ته ډالر جمع کولو یو کمپاین هم پیل کول وي.
اس لیے یو اس حکومت کو چاہیے کہ سب سے پہلے ایک کمیٹی بنائے جو اس طرح کے نان اسینشل فاسٹ موونگ آئٹم جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرے اور اس کو بینڈ کر دے.
اشفاق حسن وہی حکومت دے یا کمیٹی جوڑ کری چې غیر ضروری شیانو د امپورٹ جاج واخلی او دغه شان برآمدات دی بند کړي، ځکه پاکستان پرشان غریب هیواد یوازې تیر کال د 1.3 ارب ډالرو موبایل فونز برآمد کړي دي. دغه شان ګران موټرې حتی چې د سپو او پیشوګانو خوراک او شیمپو هم د بار هیوادونو نه پاکستان راغواړي. یو خوا پاکستان نوی حکومت معاشي ستونزو سره مخامخ دی، نو بل خوا رپورټونه وایي اوګره حکومت ته د پیټرولیم مصنوعاتو کې د لوی اضافې سمري هم لیږلې ده.
وایس اف امریکا ڈی ودا ڈی و تاسو په فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، یوټیوب او ټلګرام باندې هم فالو کولای شئ، د خپل بلګرو سره شریک کولای شئ. د بل رپورټ په لوجو د افغانستان ختیځ زون د بشري حقوقو کمیشن مشره صبرینا حمیدی سره د ډیوا همکاري منزه شهید د پخوانی د بشري حقوقو کمیشن مشره د ډیوا همکاري منزه شهید ور سره په لوی خیبر پښتونخوا کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په خصوصي توګه د جنکو د تعلیم باندې خبرې کړي او تفصیل یې ترې غوښتلې. دغه تاسو ته وړاندې کوو.
په وروستیو کې موږ ګورو چې مندني ښوونځي د نجونو پر مخ تړل کیږي. اوس داسې ګونګوسې دي چې شاید په لوړو زده کړو کې یو سلسله خویجات وضع شي او بعضې پوهنتونونه وتړل شي. دناته طبقې په مخ باندې، یعنی د خزینه طبقې په وړاندې په یو شکل باندې چې پخوا به موږ ورته ویلې چې سیستماتیک تاوتریخوالی، یعنی هغه مسایل چې یا به په تخمینی اسنادو کې زیاتېدای شي، یا به مثلا په مقررو کې، یا به عملکرد د اراکینو د قانون د منشیانو کړنه به خلاف هغه د قانون وه، یا به خلاف د هغه معیارونو او استانداردونو وه چې دوی ژمن پاتې دي هغې ته، ځکه دولتونه نړیوال کنوانسیونونه امضا کړي دي. مثلا د میرمنو په وړاندې د هر راس توپیر د لمنځه وړلو کنوانسیون ته، افغانستان ژمن دی د مدني او سیاسي حقونو کنوانسیون ته، نور کنوانسیونونه دي د بشر حقونو نړیواله اعلامیه ده چې د افغانستان دولت هغې تفاوت کړی دی.
آغلی حمیدی، تاسو دلته ډیره مهمه خبره ته اشاره وکړه. تاسو د میرمنو یا د جنو د تعلیم او زده کړې په حق له هم خبره وکړه، خو تاسو ویل چې ډیر کار شوی وو د میرمنو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره. اوس د طالبانو د واکمنۍ وروسته تاسو بشري حقونه د دې ترڅنګ د میرمنو حقونه په ځانګړي ډول دې ته څنګه ګوري چې کوم حقونه هغوی ته په خاطر لاسه چې اوس ترې اخیستل شوی دي؟
مثلا د بیان د ازادۍ د حق لپاره ډېر کار وشو. د هغې نړیوال اسنادو ته افغانستان ملحق شو، ژمنې ورته وکړل. په داخل د افغانستان کې قوانین تصویب شو، مثلا د رسنیو قوانین، د بیان د ازادۍ قوانین. اوس ګورو موږ چې د بیان د ازادۍ د کورنۍ غړو ته رقم رقم تسهیلات متوجه دي. بعضې نشراتو باندې چې هغه خبریز نشرات دي، که موږ وایو چې مثلا ټولنه دا منصرفه کوي، یا ټولنه د اخلاق خواته وړي هغه بیل اخلی، مګم دسه چې هغه خبریز پیغامونه یا ځینې رسنۍ نشرۍ په هغې رسنو باندې بندیز لګول کېږي. په دې وروستیو کې یو تصمیم نیول شوی دی چې هغه بهرنۍ رسنۍ چې کار کوي د افغانستان دپاره د هغې د نشرات باید د افغانستان رسنونه خپاره نه شي، یا د بیان د ازادۍ کسانو دپاره تهدیدات متوجه د بعد خبریالانو دپاره ژورنالیستانو دپاره د بیان د ازادۍ د کورنۍ د غړو دپاره همدارنګه د میرمنو حقونو دپاره موږ اشاره وکړه چې کار ورته واقعا ډېر شوی، باوجود دې چې په تېر نظام کښې به هم کله خصوصا د میرمنو د تاوتریخوالي د قانون په هکله به چې کله غږ پورته شو هلته به د وهلو ډبولو موضوع راپورته شه، دواره به عکس العمل وښودل شو ولا چې دا یعنې دوی هلته هم ستونزې او مشکلات وي، خو تر هغه حده پورې چې اوس به یو ټولنه د معرفت نه، یو ټولنه د علم نه، د ټولنې یو غټه او ستره برخه د انسانیت یو ستره برخه څه د معرفت دروازې په هغې باندې تړي، د معرف دروازې په هغې باندې تړي، نو د هغې ټولنې نه به موږ څه د پرمختګ تمه وکړو، ځکه پرمختګ په زده کړه باندې کېږي، پرمختګ په پوهه باندې کېږي او پرمختګ په معرف باندې کېږي. د معرف حق یا د تعلیم حق ته چې یو انسان لاسرسی ونه لري، چې د انسان هغه د بنسټیزو حقونو نه دی پرته د توپین نه، که دا په اسلامي حقوقي نظام کښې موږ وایو، که خپل په قوانینو کښې موږ وایو، یا د تعامل د مخې پخوا نه خلکو زده کړې ته توجه کړې ده.
د وایس آف امریکا ډیوه ده. افغانستان کې تیر کال د اگست په میاشت کې د طالبانو په واک کې د راتلو راهیسې د دغه هیواد اقتصاد او خلک ډیر زیات اغیزمن شوي دي. د طالبانو لخوا د بشري حقونو سرغړونو په سر د افغانستان سره د نړۍ لخوا کېدونکې مرستې ځنډېدلې او د افغانستان بهرنۍ زرې مبادله ذخیرې تړلې شوې دي، چې له کبله افغانستان اقتصاد، بینکي نظام او د پرمختیا منصوبې سختې اغیزمنې شوي. نړیوال بینک افغانستان کې تیر کال د اکتوبر او نومبر میاشت کې د شخصي کاروبارونو یو سروې کړې، په دې کې مخته سر راغلي. نور حال تاسو ته زموږ همکار محمد اکرام په دې ویډیو رپورټ کې وړاندې کوي.
نړیوال بینک ویلي افغانستان کې تیر کال د اگست په میاشت کې رامنځته شوي سیاسي بې ثباتۍ د ملک ټولنیز او اقتصادي وضع کې په لویه کچه بدلون راوستی او د حکومتي او غیر حکومتي ادارو د معمول فعالیتونه سخت اغیزمن کړي دي. افغانستان لپاره د نړیوال بینک مشر اقتصاد پوه توبایس حق د امریکې د څېړنې ادارې یو ایس آی پی کې یوې غونډې ته د وینا په وخت ویلي د افغانستان مجموعي آمدن یا جی ڈی پی 15% برخه ختمه شوي، چې 50% انحصار یې په بهرنیو مرستو وو. نوموړي ویلي افغانستان ته د نقد کرنسۍ لیږلو او بهرنیو زر مبادله ته رسایي ودرېدو له کبله په لویه کچه باندې اقتصادي ستونزې رامنځته شوي، او د دې هر څه د پاسه د افغانستان او د نړیوال بینکي نظام ترمنځ تعلق ختمېدو له وجې په دغه هیواد کې یو لوی مالي کړکیچ پیدا شوی.
دا کړکیچونه د یو بل د پاسه جمع شوي او موږ وینو چې د یو داسې ملک اقتصاد کې درېیمه برخه کمی راغلی چې وړاندې نه د نړۍ د غریب ملکونو نه یو دی، چېرته چې د غربت شرح 70% ده او د آبادۍ 50% خلک د غربت د خطرې سره مخ دي. موږ اندازه لګولی چې افغانستان کې د یو تن آمدن د 2005 کال کچې ته پرېوتې او موږ د 15 کلونو پرمختیا بایللې.
نړیوال بینک په خپل رپورټ کې ویلي د دوی لخوا شوې سروې تر مخه د تیر کال اگست میاشت راهیسې کاروبارونو کې کار کوونکي په 15 کسان بېروزګاره شوي دي او په 3 یو کاروبار په عارضي توګه باندې ودرولی شوی. په دغه سروې باندې 10% کاروبارونو لخوا کوم ځواب نه دی ویلی شوی، چې له دې زیات امکان ښکاره کوي دغه روزګارونه د وړاندې نه بند شوي وي. د نړیوال بینک د سروې تر مخه واړه کاروبارونه تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي او د هغوی سره د شوو مرکو نه معلومه شوي چې د هغوی د سامانونو او خدماتو طلب ډیر کم شوی او اکثر کاروبارونو په راتلونکو شپږو میاشتو کې د خپل آمدن بایللو یېرې څرګندې کړي. د افغانستان د خزانې پخوانی مرستیال وزیر ناهید سرابی په یو ایس آی پی کې غونډې ته د وینا په وخت وویل افغانستان کې اقتصادي وضع ډېره خرابه ده. نوموړي ویلي د افغانستان سیاسي او اقتصادي حالاتو ته د یو بل نه ځان ځانله کتلی کېدی نه شي.
طالبان سره د ملک تنظیم چلولو لپاره پرمختیا کول جامع پلان نشکاره ځکه چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې هغه ترجیحات سدي هغه د اقتصادي پرمختیا په اړه څه فکر لري او دا هغه مالی سرچینه سدي
نړیوال بانک په خپل سروي کې ویلي د خپلو لوخا چلوونکو کاروبارونو د سیاسي کړکېچ ته زیات منفي اغیز د خطر سره مخ دي سروي ښایي چې افغانستان کې د سړو د شپږش فیصد تړل شوو کاروبارونو په نسبت د خزو 20% کاروبارونه تړل شوي دي د کومو کاروبارونو چې سروي شوي په هغه کې 15% خزې بیروزګار شوي دي نړیوال بانک وایي د بانکونو د لارې د ملک ترننه او بهر د پیسو په انتقال بندیزونو او د بانکونو نه پیسو راویستو باندې لګول شوو حدونو د ځایي روزګارونو تجارت ډیر متاثره کړی دی او دا یې د چیلنجونو سره مخ کړی دی او د دې په نتیجه کې د نقدو پیسو روزګار 50% او د حوالې نظام د لارې پیسو لیکل 10% ته زیات شوی دی د کومو کاروبارونو چې سروي شوی په هغه کې 13% کاروباریانو ویلي دوی د خپل تجارت لپاره بانکي نظام استعمالوي
VOA دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د وایس اف امریکا دیوه د خبری خبرونه لا دوام لري د خزو د حقونو لپاره کارکونکو وایي چې پښتونخوا کې د کور دننه کیدونکې تشدد مخنیوي قانون منزور شوه خو لا تر اوسه د دې قانون عملی کېدو انتظار کوي دوی وایي تر سوچ د تشدد خار خکار خزي په خپل ځان باندې کیدونکې ظلم خلاف आवाज پورته نکړي د دې تشدد ختمېدل بګرانوي د خزو د حقونو لپاره کارکونکو وایي کوم کور کې چې یروي د دې مطلب دا ده چې هلته تشدد شته نور تفصیل د پیښور نه د ډیوا خبریاله سادیا قاسم شاه په دې رپورت کې وړاندې کوي
په کال 2012 او 2013 کې شوی د پاکستان حکومت د یو صحت سروي تر مخه په پاکستان کې 22% خزو په خپل ژوند کې بدني تشدد شوی او 30% واده کړی شوی خزو باندې خپل د ژوند ملګری یعنی خپل خاوند تشدد کړي خو ویل کېږي کې د شي داش مېرې د دې نه زیاتې وي ځکه چې د ملګرو ملتونو ادارې UNFPA تر مخه پاکستان کې دو زنانه کې یو زنانه په ځان کې دونکې تشدد حل چاته نه وای او په دې لړ کې د چانه سره مدد نه اخلي په پیښور کې د اولت فاونډیشن نومي د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکي د یو غیر دولتي ادارې مشره شبینه ایاز هم وای تشدد په هر کور کې په مختلف شکلونو کې شته
لکه خاوند دا وی چې تب د مور کور ته بنځي یا خپل ورور کور ته بنځي خوريانه سره بنه دام تشدد دی دام د ذهني تشدد دی او زما خو خیال دی چې من یو اږي کې خبر او کوم دا ویلی شو چې کم کور کې چې تاسو تعلقات برابر نه دي یا تاسو یریږئ خپل خاوند نه نو د مطلب دا دی چې سن تاسو باندې تشدد کیږي
په پیښور کې یو وکیله مېوش محب کاکا خیل هم وای خزي تاسو قسمه تشدد پر ضد قانوني مدد اغستلی شي هغه وای په خیبر پښتونخوا کې د کورنۍ تشدد مخنیوي قانون منزور شوی دی په کور کې د نننه یا د کورنۍ تشدد ښکار خزه باخ په فریاد چته وړي او د داسې قسمه تشدد کوونکي ملزم لپاره په دې قانون کې سزا ده په دې حق لا مېوش محب کاکا خیل وای
ورې جی کم نه کم یو کال دی او زیات نه زیات 15 کال سزا ده و سره چې کم دی کې فاین هم دی او فاین چې کم دی 15 لکو پورې تلی شي دیس او جی او دې سره سره چې کم دی د خزا چې کله یې سره غرلو تشدد شي نو دا به ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټي ته ځي نو ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټي چې اوس پور نوټیفای شوی نه دی نو دوی عدالتونو کې هم پټیشن کولی شي ډیسټریکټ ایم سیشن جج تا یا اډیشنل ډیسټریکټ ایم سیشن جج تا او دې سره سره خزا ته یو بل لار هم موجوده ده هغه دا چې میډیسټریټ تدوی کمپلینټ وکي خپل کمپلینټ اغوی لور کینو پاغه باندې هم دیته چکم دی تحفظ ملاوي دي شي
خو د حوالو نومې یو غیر دولتي تنظیم مشره خورشید بانو وای اوس هم بې شمېره ښځې په تشدد کورونو کې چپ پاتې کیږي. هغه وایي قانون خو منظور شو خو د دې به هله فایده وي چې ښځو کې د خپل حقونو په هکله پوهه هم راشي.
خو جوړ شوی دی ډیر خبره ده چې قانون جوړ شوی دی خو آخر پورې لا پورې پویا نشته چې خلکو نه پته هم نه دی چې دې قانون نه موږ څنګه به فائدہ اخلو. نو ضروری ده چې میډیا او نور خلک دې کې برخه اخلي او د دې د پویا لپاره ډیر زیات کار کوي.
مدنی فعالان وای که خیبر پختونخوا کې د ښځو د غریلو تشدد یا د کورنی تشدد نه تحفظ لپاره قانون هم شته خو خزی به هله کور کې دننه محفوظ وي چې کله خزه پخپل ځان باندې کېدونکو تشدد په حق له اواز پورته کی. کیمرامن هاشم علی سرا، سادیہ قاسم شاہ، وی او ای ڈیوا، پیښور.
زمادا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سر راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د روایت اف امریکا ډی ودا د لوی خبر خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو ته نړیوال او سیمیز موضوعاتو باندې نور رپورټونه وړاندې کوو. خو د روجې میاشته د پښتونخوا اوسیدونکو وای د روجې په شروع کې سبزی او میوه ګرانه و خو وس بیرته ارزانه شوه. د سوات اوسیدونکو وای تم لري چې نوې حکومت به نور خوراکي شیان هم ارزان کړي. تفصیل د سوات نه د فیاض ظفر په دې رپورټ کې وړاندې کوو.
خیبر پختونخوا کې د روجې میاشت شروع کېدو سره د سبزی په بیو کې ډېر زیاتوالی راغلی و او اوس د صوبې په ټولو سیمو کې د سبزی بیې ډېرې ارزانې شوي دي. د سبزی بیپاریان وایي چې د روجې په اولو ورځو کې خلک هر شی زیات اخلي چې لکه بلې طلب ډېر شي او بیې سوا شي او اوس چې کله خلک د ضرورت مطابق سودا اخلي نو بیې ارزانې شي. د سبزی یو دکاندار مرالی دی وایي
روجی په ډول ګډې رګرنه و چې د نورو ټونو خښوی پورې لکه ریټونو کې کمره غره کا سوداګانی موداګانی خولیو شو یو ډیرم شو وسرزنیم شو. دغه خو مسله دا و چې په شروعات کې غنه و ارشه چې کلو شل کېدو دوه ځای وړو کچا دوله کېدو پنځه به وړو نه پاغه وجه باندې شي کم نور ترلو او استعمال سیو یو لکه داسې خپل د طبيعت ریټونو مو او د 40 غټلې جو 50 غټلې او شه ډیر شو راغه جو لکه اوس کتل دی غټې جو نخرسیږي.
بازار ته سبزی اغستوله راغله خلک موي چې سبزی ډیره ارزانه شوې ده. سبزی اغستوله راغله جوید خان وای
او جو ډیره ګرانی و اوس الحمدلله سبزی رو برو ارزانیږي او بس چې دا سبزی او چه چینی غوړی ارزانی جو خوشاله یو چې دا ګرانی جو بیا پریشان یو.
دا سبزی د دکاندارانو د وینا تر مخه د روجې په اورو ورځ کې د یو کیلو ټماټر بیا 300 روپیا و او بس یو کیلو ټماټر په 100 روپۍ دی. ګوبی د 80 روپونه 50 روپۍ، پیاز د 100 روپونه 100 روپۍ، مټر د 180 روپونه 100 روپۍ، بینډۍ د 150 روپونه 100 روپۍ، کریلا د 200 روپونه 100 روپۍ، نیمبو د 500 روپونه 100 روپۍ، تورۍ د 300 روپونه 100 روپۍ، اوګا د 300 روپونه 300 روپۍ یو کیلو ته بیې راکوز شوې دي او دغه رنګ د نورو سبزیانو او میوو بیې هم نیم پیمه کمې شوې دي. سبزی اغستوله راغله فضل علي دی وته وایي
ډیر زیات ان شاء الله ډیر زیات خري او د حکومت چې کوم نه راغی د سر ان شاء الله هر څه مخه کته شي دي. سبزی ارزان شو، فروټ ارزان شو، بندر ارزان شو، هر شی ارزان شو ان شاء الله. د غړله ان شاء الله قوم لپاره فائدہ مند دی خدای
د سبزی به پران وای چې د خیبر پختونخوا په بلا بیل سمو کې د سبزی او خاص کر ټماټرو پیداوار شروع کیدونکې دي چې قبل وای د سبزی او خاص کر د ټماټرو به نوري هم کم شي. فیاض ظفر وایس اف امریکا دیو
در وایس اف امریکا ډیو دا د روجي پاړه باندې تاسو سبزیانو د خوراکي شانو پاړه باندې رپورت واوړې دو. خو بیا په روجه کې زیاتره خلک د شپې سلوبي کوي او دغه کې ځینی خلک کرکټ کوي ځینی فوټبال کوي په چمن چې په وړو کې برازیل په نوم باندې یادېږي. هلته لکان چې کم دي ځوانان هغه فوټبال کوي وایي یوې صحت ور سره خوي او بل دار چې دوی د نشو نه ساتي. په دې اړه باندې نور تفصیل درته د چمن نه د ډیوا خبريال نعمت الله سرحدي په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د فوټبال پاواله مشهور چمن سره د شهر څورته چوټه برازیل ویل کیږي. دلته ځوانان د فوټبال لوبې سره دومره مینه کوي د شپې په محل هم د فوټبال لوبو میدان نه آباد کړي وي. دغه ځوانان وایي د ورځې روژه وي خو چې کله روژه مات وکي بیا دلته میدان ته راووزي او د فوټبال لوبو کې برخه اخلي. دغه د فوټبال په لوبو کې برخه اخیستونکي یو لوبغاړي نورشاه وایي
د شپې ټورنمنټ شو کړی دی اته ته مې چې کیږي د سپیرو خار باندې او دلته چې دی سپیرې خاورې دی کوان ګیم برکی کله یو خوښ کله بل خوښ او مر د حکومت صدا خواسته چې موږ ته سټډیوم راځي خلک د نه شو د چکور په بازارو کې د غلا او رجس را ګرځیدل پر دا باندې ټورنمنټ نه استي.
او یو بل لوبغاړي حکمت الله په دغه محل د وی وی ډی وسره په خبرو کې وویل چې حکومت دوی د پاره د سہولیت بندوبست وکړي
ته دې د پاره شې ګروند شې خوان کې وس په دا ډبرو کې لګیا سی یو سلیپ سړی کې واخی نو ګرد بدن یې سره چلی سي ډاکټرانو کمې پس په دالو کې ځای ونه نه دي سمرد حکومت صدا خواسي سمرد یې څه یک شنه ځای را برابر کې او چمنه را برابر کې صدا بل پن بند بس راو کې یی صدا بیټری وی صدا جنریټر بند بس راو.
په چمن سره د شهر کې دغه د شپې په محل د فوټبال لوبې په ځانی حیثیت جوړې سوي وي چې هر کال په خاصه د روژې په میاشت کې د شهر په مختلفو منطقو کې ځوانان جوړوي. که څه هم په سیمه کې امنیت خوندي کولو لپاره د انتظامیه لخوا بغیر سکیورټي د عوام پر یو ځای راغونډېدو باندې بندیز دی. خو د چمن ضلع مرستیال کمشنر جمادات خان مندورخیل وویل چې د شپې په مهال د لوبې سیالي جوړوونکو د انتظامیه سره رابطه نه ده کړې سو دوی دپاره د سهولیات او د سکیورټي بندوبست کړی وای خو بیا هم د انتظامیه په وس کې وي هغه به د دوی سره کوي. د دغه لوب زمينه برابرونکي ځوان محمد رفیق کایل و وی ډیو ته وویل چې چمن په چوټه برازیل مشهور دي او د سیمې د فوټبال لوبغاړو نوم پیدا کړی دي خو سہولیات اوس هم نشته.
بل افغان د روشنایی دا کم چې تاسو ویني دا تمبی لګیدلې دي جنریټر دا موږ د خپل جوب لګولې دي خپل مدد تاب ته د موږ د لوړ پر چارواک صدا خاص کو چې راځي د دې ځوانان ته د ګرون زمينه ور برابر کی او اکیډمي ور برابر کی هڅه خو ټول په ټول دنیا کې چمن په چوټه برازیل یا پښنی برازیل باندې مشهور خالد نامو مشپاتیو دلته نه موږ ګرون نه لرو دلته نه موږ یو سہولیات لرو نه دلته موږ یو بل زمينه د وبو د لرو موږ غواړو چې موږ ته ګراج ګرون را کی موږ ځوانان د یو منشيات سره وګرځو د یو غلط سوسایټي سره وګرځو.
دغه لوبي کتلو د پاره په زیات شمیر ځوانان سره غورسوي وي سپدغه ځوانانو کې په ازلا هم شامل دي. د وای
د سپورت ګورو او د کم میدانونو چې دا بات نه دي د حکومت سمې دا خواهش دي دا خواهش نه دي چلته مشته ګروندونه راکی دلته مشته سہولت راکی دلته کله کې لاړیان خوږی کله چاپ شه خوږیږي خوشسوي یا بلی یا بلی.
د چمن سره د شهر څخه لک کیپټن عیسا خان کلیملا او محمود خان په نړیواله سطح د پاکستان او چمن نوم روښانه کړی دی. خو دلته د سیمې لوبغاړي و سوم وایي چې حکومت د فوټبال د پرمختګ د پاره خپل هڅې نه دي ګړندې کړي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
دا وایس اف امریکا ډیوه ده په سیمه کې سروان دي. تاسو واوریدل غوځو د نړۍ طرف ته چې په نړۍ کې سروان دي. د روس ته اوکراین په پلازمینه کیف باندې د بریدونو د زیاتېدو خبر ورکړي. په اوکراین کې د میریپول په ګډون د جګړو له سیمې څخه د ملکی کسانو د وستلو لپاره په نهو دهلیزونو موافقه شوې ده. بلخوا په بحیرا سود کې د روس سمندري جنگي جهاز په مزایلو وشتلو او ډوبولو وروسته د یوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د روس خلاف جنگ کې د خپل لست اعظم ستاینه کړې ده. د وایس اف امریکا رپورت کې درته نور حال زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
د روس د دفاع وزارت د جمعې پورز ویلي دوی به د اوکراین لخوا په روسي اهدافو باندې د بریدونو په جواب کې په پلازمینه کیف باندې خپل بریدونه زیات کړي. اسوسییټډ پریس لیکلی چې روسي چارواکو په اوکراینی ځواکونو باندې تور لګولای چې له روس سره پولې د چیرمې په ملکی استوګنځي باندې هوایي بریدونه کړي. روسانو دا هم ویلي چې د دوی ځواکونو د اوکراین یو هلیکوپټر هم غورځولې ده، کوم چې د زیارت یا پښتون بي پورس په کلیموف کلی باندې بریټ کړه وو. همدارنګه د اوکراین یو سخوی جنگي جټ الوتکې هم وشتلې ده. د یو بل خبر لمخې روس د زیارت پښتون بي پورس امریکا ته خبرداري ورکړ چې د امریکا او د ناتو لخوا اوکراین ته د وسلو لیږل به د جګړې اورته نور زور ورکړي او کېدای شي د تمې خلاف پایلې ولري. واشنگتن پوسټ لیکلی چې د امریکا د بهرنی او چارو وزارت په دې اړه تفسیری کولو څخه ډډه کړي. په سی آی ای کې د روس په خوانی څېړونکي جورج بی بی ورسپانې ته ویلي چې ک په اوکراین باندې د روس یرغل په شاوته بول شي، نو روس کېدای شي اوکراین ته د ناتو د وسلو په قطار باندې برید وکړي او حتی کېدای شي اوکراین ته چیرمه د ناتو په غړو هیوادونو کې هم بریدونه وکړي. هغه زیاته کړې په لویدیځ کې موږ اکثره داسې انګیرو چې موږ کولای شو اوکراین ته له کوم حد پرته وسلې واستوو بې له دې چې د روس لخوا له کوم غبرګون سره مخ شو، خو زه فکر کوم روس غواړي دا پیغام واستوي چې دا رښتیا نه ده. په ورته وخت کې دوه امریکایي وکیلان د زیارت پنځشنبې په ورځ کې یفته تللي او دا په اوکراین باندې د روس یرغل د پیل راهیسې لومړني امریکایي چارواکي دي چې له دغه هیواد څخه لیدنه کوي. له انډیانا څخه ویکتوریا سپارتس او لمونتانا څخه سینیټر سټیف دینس دوارو لکیف څخه د باندې له بوچا څخه لیدنه کړي، چیرې چې د روسانو وروتلو وروسته د ملکی وګړو مړي په سړکونو او ډلېزو قبرونو کې مدل شوې دي. د اوکراین د لومړي وزیر مرستیالي ایرینا ویرشچوک په ټلګرام باندې ویلي د جمعې په ورځ په نهو بشري دهلیزونو باندې موافقه شوې چې ملکیان پرې وویستل شي او په دې کې لنیول شوی میریپول خار څخه هم یو دهلیز شامل دی. یو ورځ وروسته له هغه چې د ماسکاو یو لوی جنگي بیړۍ په توره بهیره کې ډوبه شوه، د اوکراین ولسمشر د خپل خلکو د مقاومت ستاینه وکړه او ویل زموږ د خلکو د ژوند تر ټولو مهمه پریکړه دا و چې جګړه وکړي. ولادیمیر زیلنسکی د زیارت په پنځشنبه نه وخته د شپې مهال خپل خلکو ته وویل دوی باید د روسانو د يرغل په 500 ورځو کې په ژوندۍ پاتې کېدو باندې و بیاړي، ځکه يرغلګرو مخته یوازې 15 ورځې وخت راکړی و. هغه مهال حتی د نړۍ ملګرو مشرانو راته وویل چې هر څه پریږده او دا باور نه درلود چې اوکراین به ژوندۍ پاتې شي، خو هغوی په دې نه پوهېدل چې اوکراینیان څومره زړور خلک دي، څومره موږ آزادۍ ته ارزښت ورکوو او څومره موږ دې ته ارزښت ورکوو چې څه ډول ژوند غواړو. مجاهد جواد د امریکا غږ دی، واشنگتن ډي سي.
د وایس اف امریکا ډي ودا خبري خبرونه لا دوام لري. د داسې ښکاری چې د امریکا صدر جو بایدن انتظامیه د روس د حمله نړیوال اقتصادي اثرات او په ممکنه توګه د اوکراین بیا رغونې په اړه د نومبر کې کېدونکو د جی 20 سرمشریز ایجنډا دا په یو برخه په توګه بحث وکړی شي. یو داسې پلان چې احتمال دی په اقتصادي فورم کې نور درزونه رامنځته کړي. د وایس اف امریکا خبریالي پاتسي رپورټ درته زموږ همکار عبید حسین وړاندې کوي.
په داسې وخت کې چې په اوکراین کې جګړه روانه ده، صدر جو بایدن غواړي روس ته جی 20 یا لوی اقتصادونو دا گروپ نه وباسي او د حملې نتایج په جی 20 سرمشریزي غونډې په ایجنډا کې شامل کړي.
It is not uncommon.
دا غیر معمولی نه ده چې هغه پیښې چې په نړیواله ټولنه اثر کوي، لکه څنګه چې اوکراین دی او په اوکراین کې د روس یرغل په نړیوالو فورمونو کې مرکزی رول لوبوي او د دوی اقتصاد بحالی او بیا رغونه او تعمیرونه به هغه څه وي چې نړیواله ټولنه به پکې شامل وي او حل کوي.
دا به د انډونیشیا صدر جوکو ویډوډو چې د سږ کال د جی 20 مشر او په بالی کې د نومبر د سرمشریزې قربت په سخت صورتحال سره مخ کړي. آغا او د منځنی طاقت نور غړي خپل ایجنډا لري.
Desire is to make sure that
the wallas mushur widodo khwaish de da khabare yakin kri che da G20 mandate par sai wasatle si aw da ham yakin kri che da raport ke dun ko iqtisadu numainda patoga da wabas da byaro gawlu agenda par shamul da tawanai boran ta shayanu bunyadi narkhuna che da tulo la para da khisto wadwi
په 2016 کال کې د کریمیا د الهاق ورسته ماسکو د اتو مخکشو سنتي هوادونو د ګروپ نه وایستل شو چې اوس د جی 7 په نوم پیژندل کیږي، لیکن دا امکان نه لري چې روسیا به د جی 20 نه بهر کړل شي. سره د ډیرو سالیو او ګټو چې یو خواره پراخه ډله ده او د غړي د استلو لپاره هیڅ رسمي میکانیزم نه لري. تر اوسه پورې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د بیجینګ په ملاتړ په دې سرمشریزه کې د ګډون اراده لري.
بایدن به د دوی سره په کوټه کې نوي. زه تصور کوم چې د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو به نوي، ډیر اروپایان به نوي کوم چې جکارتا به په ډیر سخت حالت کې اچوي، ځکه چې آیا دوی غواړي د پوتین ګډون په بدل کې د 15 یا شپږ نور ګډون ونکړي.
سفیر دیان ترنسا جانی چې د جی 20 شریک منتظم دی وایس اف امریکا ته وویل چې انډونیشیا به د اقتصادي همکارۍ فورم په توګه د جی 20 رول ساتلو په ترڅ کې د غړو نظرونو ته غوږ نیسي. د اغه نیوکو په ثواب کې چې غرب د ماسکو د بار کولو په وجه سرمشریزي د ایجنډا د ګډ وډولو او د تفرقې د رامنځته کولو غوښتنه کوي، جینسا کی وویل چې پوتین ځان په نړۍ کې بیل کړي او په نړیوالو فورمونو کې ځین نه لري. عابد حسین، وی او ای ڈیوا، واشنگټن ڈی سی.
دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د ملګرو ملتونو په یو تازه رپورټ کې اندېښنه ښودل شوې که په حکومتي کچه مخنیوي لپاره ګامونه وانخیستلی شو نو کلایمیټ چینج یا ماحولیاتي بدلون به ډېره لویه بربادي رامنځته کړي. د اندېښنو په خلکو کې مایوسي خوره کړې او ځوانان وایي دوی د راتلونکي نسلونو دپاره پاک ځمکه پرېښودلو کې خپل رول لوبول غواړي. د ویوې د خبریالي جولی تبو رپورت د بختور شاه په غږ کې درته وړاندې کوو.
دا طالب علمان د واشنگټن ډی سي په یو پارک کې خزله او ځنګلي بوټي پاکوي. ځنګلي بوټي پاکولو سره به د دې ځای خپلې ونې بوټي وده وکړي. دا طالب علمان وایي دوی داسې د ځمکه د راتلونکي نسلونو لپاره د پاکې ساتلو یو وړوکی کوشش کوي. ګریسن بولرډ د های سکول طالب علم ده.
زه غواړم چې نور خلک او راتلونکي نسلونه هغه تجربه ویني کومه چې ما د راک کریک په اوبو کې لیدلې ده.
د ملګرو ملتونو یو رپورټ کې اندېښنه ښودلې شوې ده چې کچري د نړۍ حکومتونو زر تر زره کوټلي ګامونه وانخیستل نو ماحول به ډېر زر د تباهۍ په لور لاړ شي. د ځمکې د مستقبل په اړه ویرونکي خبرونو خلک او په خصوصي توګه ځوانان د مایوسۍ ښکار کړي دي. ځینې وایي دوی د دې په مخنیوي کې ډېر څه نشي کولی، خو نور بیا وایي د دې د مخنیوي لپاره فوري ګامونه پورته کول پکار دي. امیلیا لالر د های سکول طالب علم ده.
زما په خیال زما د عمر ډیر ځوانان دې خبرې ویرولې دي او اسانه خبره دا ده چې وایو مونږ به وسېو.
خو امیلیا د دغه به وسې د قابو کولو لپاره په پارکونو کې ویړیا کار کوي.
ما د دې کار انتخاب ځکه کړی چې زه ګڼم دا د ماحول پاک ساتلو کې یو عملی کار دی.
د صحی مجلې د لانسټ تازه نړیواله سروې ښایي د نړۍ نیمایي ځوانان چې عمرونه یې د 14 تر 15 کلونو پورې وي وایي د ماحولیاتي بدلون اندېښنو د دوی په ژوند کې منفي تغییر راوستی دی. خلیل کیټرنګ د نیچر کنزرویسي ادارې غړی دی.
مونږ د وچکالۍ اثرات وینو. مونږ په ښارونو کې سخت ګرمي محسوسو. د زرعي او خوراکي توکو کمی وینو. خو ما دا هم ولیدل چې اکثره ځوانانو غوښتنه کړې چې د دې د مخنیوي لارښتہ چې ورسره به د ماحولیاتي بدلون اثرات راکم شي، خو مونږ په خپل هیڅ نشو کولی.
ماهرین د کاربن کمور د پاره په ژوند کې د وړو وړو کارونو غوښتنه کوي چې لوی بدلون ورسره راتلی شي. ریګارد فریرا د ټولان یونیورسيټي پروفیسر دی.
تاسو داسې کولی شئ چې د ګل پورز غوخه وړلو په ځای سبزیانی وخورئ. کچره زه او پیدت له شینو گاڑی کې مزه د زینو سیزونو کمول او بیا کارول دا سه خیال دی چې اوس په کار شروع شوه ده.
سیاسي حالې زلې هم په ځوانانو کې د ماحولیاتي مایوسۍ بد اثرات کمولې شي. گریټا ټونبری د سویډن ماحولیاتي مبارزه ده.
موږ له د ماحولیاتو بدلون پاړه د ځمکه په یو یو انچ پاملرنه پکار ده.
د گریټا په څیر ځوانانو نه نور ځوانان ډیر په اسانه متاثر کیږي او خلک د هغې خبرې ته غوږ نیسي او سیاسي خلک هم د هغې خبرې اوري. دې سره هیلې زیاتیږي.
مونږ خپلې د پلاستیک تیلې راخلو د پارک چاپیره په نورو خزل راغونډو.
لانسی د دې ګروپ مشتره ده. وای په ګړه داسې د پاکونې کارونو کولو سره نه یوازې ماحول ته ګټې رسی بلکې د طالب علمانو د صحت لپاره هم دا ډېرې ګټې لري.
یقینا ځینې لوی کارونه د طالب علمان یا زده کوونکي نشي کولای، خو داسې واړه واړه کارونه د هغوی د دماغ او ماحول ډیر ښه اثرات پرېږدي او ورسره ټول ماحولیاتي نظام ته ګټه رسوي.
که د نړۍ په هر ګوټ کې په پارکونو او د سیل په ځایونو کې داسې په خپله د پاکولو هلې ځلې پیل شي، نو په خلکو کې به د ماحول د خوالي په اړه پوهه هم خورېږي او ماحول به هم د نور خچنوالی نه بچ کیږي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
در وایس اف امریکا ڈیوا ده په پیښور کې یو افغان ځوان یو وړوکی ریسټورنټ پرانستل دی چې خلک په نور پخلو سره سره دغلته منتو ډیر خوښوي. د لری لرنه ورته خلک ورزی په دې ریسټورنټ کې نور څه خرڅیږي او خلک ولی د خوراکونه خوښوي، په دې اړه باندې د امریکا غږ آشنا خبریالې مسکا صافی رپورت تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د وهمنتو رستورانت یوازې یو نیمه میاشت مخکې پرانستل شوی، خو له شهرت او مینوالو داسې ښکاري لکه کلونه سابقه چې لري. د احمد میلاد واحدی کورنۍ دیش کاله پخوا د کابل څخه پېښور ته راغلی ده او اوس هغه خواړه پېښوریانو ته وړاندې کوي چې د تل په خپل کور کې خوړلې دي. میلاد مسلکی آشپز نه و، نو د رستورانت د پرانستلو فکر څنګه ورسره پیدا شو؟
دا خو یو نظریه و، او نظریه داسې راغله چې یو ملګری مې منتو خوړل زموږ کور کې، نو هغې هر ځای کې خوړلی او خو مزه ورته نه راکړی، خو زموږ کور کې وخوړل نو هغې د خولې نه وتلو. واه منتو، دا اصلي منتو ده. نو د هغه نظریه نه نوسته دا نوم ذهن کې راغله او بیا مې برانډنګ شروع کړ.
احمد میلاد وایي د رستوران د جوړولو په لاره کې د ډېرو ستونزو سره مخ شوی، خو د پیرودونکو د رضایت او لیوالتیا له امله ډاډمن دی چې کاروبار به یې ډیر پرمختګ وکړي.
نو یو کاروبار شروع کول ډیر مشکلات لري په سٹارټ کې. فلحال چې اوس مونږ یو ستونزه مخې ته راغو د رجسٹریشن او ډیلیوري چې کوم مونږ کول، هغه کې یو لږ مونږ هایر کړو نو هغه مونږ نه وتښتېده.
پېښور کې د نېشنل انکیوبیشن سنټر په نوم مرکز د هغو ځوانانو ملاتړ او روزنه کوي چې د ټکنالوژۍ په مرسته نوې سوداګرۍ پیلول غواړي. په دې مرکز کې د ډیجیټل رسنیو متخصص جواد اپریدی وایي وهمنتو یو ډیره ځانګړې نظریه وه چې نن په یو ډیر ښکلی رستورانت بدله شوه.
وهمنتو اله چې کوم فاونډر سي د ان آی سی ته راغلی وو چې ایز ان انټرنز راغلی وو او شروع ورسنه لکه فرست ډے نمونږ ته پته لګیدل چې دی کیوریوس یو. بیسیکلی ان آی سی کار هم دغه دی چې کم کسان پیشنیٹ وی بزنس سٹارټ کولو لپاره، نو ان آی سی هغه وی ته کوچینګ مینټرینګ ټریننګ وغیرہ ورته پرووایډ کوي.
په وهمنت رستوران کې 12 کاریګر کار کوي. د دې منتو مینوال وایي چې په خوا یې دغه سه خوندور منتو نه خوړلی.
کم خوراک ته دغه کم دی افغاني دی او مونږ پاکستانی یو، مونږ دا خوایشو یاره کم خوندور دا افغان چې کم منتو دی چې دا مونږ ته په یو صحیح ځای کې ملو شي او خو راته ملو شي لکه نور ځایونو کې ملاویږي، او مونږ چې کم وایي او کم اصلي دی او کم خوندور دی چې هغه مونږ ته ملو شي.
د دې رستوران جوړښت داسې شوی چې پیرودونکي خوراک او لوبې دواړه په یو ځای کې کولی شي. په پېښور کې د سلوېختو کلونو راسې میشت افغانان اوس د خپلې سوداګرۍ له لارې د دې هېواد په پرمختګ کې مهم رول لوبوي. دلته د وهمنتو په نوم د یو نوی کاروبار پیل شوی. دا ځوانان د خپل سوداګرۍ د ودې لپاره هیله مند دي او د بریالي راتلونکي لپاره سترګې په لار. مسکا صافی د امریکا غږ آشنا ټلویزیون پیښور.
د وایس اف امریکا ډیو ده خبری خبرونه تاسو اوریدل. نړیوال او سیمهیز خبرونه بیا د سیاست په اړه باندې هم تاسو اوریدل. تاسو پکې د وی وی یا د وایس اف امریکا آشنا خبریال چې کوم مسکا صافی رپورټ را لګیلی و هغه هم اوریدل. د دغه شانتې رپورټونه خبرونه او په دې اړه باندې مهم موضوعات چې کوم دي هغه تاسو د وایس اف امریکا ډیوا په یوټیوب، ټویټر، انسټاګرام او ټیلیګرام په دې باندې فالو کولای شئ. ټویټر د خپل ملګرو سره هم شریکولای شئ. د خبری خبرونه وخت پای ته رسیدلی دی. زه نصر الله خان د دې خبرونه پروډوسر بیت حسین او انجینران ستاسو اجازه غواړم. ته خدای پامان.